د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل انده او زمانور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د چین څخه د خپلو پوځي اړتیاو د ارزولو او معلومولو لپاره یې کمیټه جوړه کړې او د اړتیاو لسبه د همدې اونۍ تر پای بشپړې کړې. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ، تهران د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر دې پریکړه چې د لبنان حزب الله تروریستي سازمان بلل انتقاد کړي. همدارنګه شپږو ایرانیانو د کډوالو د یو کم دورانولو لپاره د فرانسې حکومت د پریکړې په اعتراض کې خپلې خولې ګنډلې دي. خو مخکې له دې نه چې احمد تکل د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، صفي الله ستانکزي ته غوږ دو د افغانستان اړوند خبرونه ترې اورو.
افغان ولسمشر وایي د دولت د درېګونو قوو ترمنځ همغږي به د ملي ګټو او ښېګڼو د تامین لپاره زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو لپاره یو څه انعطاف رامنځته شوی دی او د دفاع وزارت وایي چې انته به د افغان پوځیانو د اړتیاو لیست همدا اونۍ وسپاري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د دولت د درې ګونو قوو ترمنځ همغږي به د ملي ګټو او ښېګڼو تامین، خو خدمتونو، دوستانه همکاري او دولت ته د خلکو د لاسرسي لپاره زمینه برابره کړي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې چې نن خپور شوی راغلی، محمد اشرف غنی تیره شپه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د څلورو زونونو له استازیو او د کابینې له غړو سره په یو غونډه کې دا خبرې وکړي. د بیان له مخې په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له حکومت د خلکو په ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل چې د اجرایه، مقننه او قضایه قوو ترمنځ همغږي دا اړیکه نوره هم ټینګوي. اخو د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د حکومت له پروګرامونو خپل ملاتړ وښود او له هغه غونډو استاینه وکړه چې پکې د خلکو استازي په مستقیمه توګه د خلکو غوښتنې او خبرې له لوړ پوړیو حکومتي چارواکو سره شریکولای شي. افغان چارواکي وایي چې د سولې د خبرو لپاره یو څه انعطاف رامنځته شوی دی. قطب الدین هلال چې د سولې په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار دی، ازادي راډیو ته وویل ځینې افغان چارواکي د تور لیست، بندیانو او یا ځینو نورو مسایلو په څیر په یو شمېر خبرو راضي شوي او دریځ یې نرم شوی دی. ښاغلي هلال په داسې حال کې دا موضوع یاده کړه چې تمه د همدا اونۍ په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. خو د سولې شورا چارواکي بیا وایي د کوم انعطاف خبره لا نه ده مطرح شوې، خو په دې ټینګار شوی چې دواړه لوري باید له خبرو مخکې شرطونه کښېنږدي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې انته به د افغان پوځیانو د اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې مرسته وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د یادو اړتیاو د پیژندلو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او هیله در روانه اونۍ تر خپل تر پایه خپلې څېړنې بشپړې او د اړتیاو لیست برابر کړي. پلاوی ټاکل شوی دی. هیله من یو په دې اونۍ کې زموږ ټولې اړتیاوې بشپړې شي او د دفاع وزارت مقام ته وسپارل شي. دفاع وزارت وروسته له هغه د پوځیانو د اړتیاو په لیست کار پیل کړ چې د چین د پوځ لوی درستیز افغانستان ته په سفر کې له افغان پوځیانو سره د مرستو لیوالتیا وښوده او له افغان لوري یې وغوښتل چې د خپلو اړتیاو یو لیست ور وسپاري. او د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه په بهارک ولسوالۍ کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو جګړه کړې چې دواړه لوري ته مرګ ژوبله وښتې ده. د بدخشان د والي ویاند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغه پیل شو چې د بهارک په پل یاردر سیمه کې یو ډله وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په پوستې حمله وکړه. د ښاغلي فروتن په خبره په دې نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویاند تاییدوي چې په دې نښته کې 2 افغان پوځیان وژل شوي او 3 نور هم ژوبل دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه ده. میاو نړۍ خبرونه احمد تکل دراوروي.
السلام علیکم. تهران د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر دې پریکړې چې د لبنان حزب الله یې تروریستي سازمان بللای دی انتقاد کړی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي حزب الله د تروریستي سازمان په نوم یادول بل تیروتنه ده چې د منځني ختیځ د سولې هڅې او د لبنان ملي یووالی به زیانمن کړي. عبداللهیان دا څرګندونې نن یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د خلیج د همکارۍ شورا د دې ټولنې په هیوادونو کې د دښمنۍ او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو تور پر حزب الله ولګاوه. د خلیج د همکارۍ د شورا عمومي منشي عبداللطیف الزیانی وویل حزب الله د تروریستي حملو لپاره وسلوال استخداموي، د وسلو او مهماتو قاچاق کوي او تشدد او بېثباتي پاروي. د تروریستي سازمان د نومول هدف د حزب الله پوځي څانګه او د دې ډلې ټول مشران، اړوندې ډلګۍ او متحدان دي. د روسیا او اوکراین وبخی د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په پاریس کې راغون شوي څو د اوکراین د سولې د پلان د عملي کېدو په اړه بحث وکړي. په دې بحثونو کې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د مینسک د سولې د تړون د موادو د عملي کېدو پر څرنګوالي بحث کیږي. د اوکراین د سولې تړون چې د همدې څلورو هیوادونو د مشرانو لخوا د بیلاروس په پلازمینه کې موافقه پرې وشوه، د اقداماتو د یوې مجموعې سپارښتنه کوي چې هدف یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او دولتي قواو د جګړو ختمول دي. کیف پر روسیې تور لګوي چې بلتون پالو ته د وسلو او سرتیرو په استولو سره د مینسک له تړون څخه سرغړونه کوي، خو له بلې خوا اوکراینی چارواکي هم د مینسک له تړون سره سم د هغو اصلاحاتو په راوستو کې پاتې راغلي چې هدف یې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د کورواکۍ پراختیا او په دې سیمو کې د سیمه ییزو انتخاباتو ترسره کول دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر د فبروري په 23 ویلي و چې د اوکراین په واکمن ائتلاف کې د ګډونوالو ګوندونو ترمنځ هغو مخالفتونو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په نتیجه کې یې کیف د مینسک له تړون سره سم خپل مکلفیتونه نشي ترلاسه کولای. د جنوبی کوریا دفاع وزارت وایي چې شمالي کوریا د سمندر خواته یو شمیر مرمۍ چې ښایي میزایلونه به وي توغولی دي. جنوبی کوریا وایي دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د توغندیو د وروستیو ازموینو او اټومي چاودنو په خاطر پر پیونګیانګ بندیزونه سخت کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوڅ اکثریت سره پر شمالي کوریا بندیزونه دومره سخت کړل چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویاند مون سانګ کیون وویل چې شمالي کوریا د وان سن خار له ختیځو سواحلو څخه د میزایلونه توغولي او چارواکي هڅه کوي چې د هغو په اړه نور جزئیات ترلاسه کړي. پیونګیانګ د نوې ازموینې په داسې حال کې کوي چې جنوبی کوریا په شمالي کوریا کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه یو قانون تصویب کړی. د بشري حقونو یو نړیواله ډله وایي چې د قزاقستان چارواکي د پولیسو او د محبسونو د مسولانو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند او شکنجه د راپورونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلي. د افغان نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د قزاقستان د بشري حقونو ټولنو ته د شکنجه او د ناوړه چلند د نورو ډولونو په اړه هر کال سلګونه راپورونه رسیږي. د افغان نړیوال سازمان د اروپا او منځنۍ اسیا د څنګ مشر جان دلهویسن وایي چې د شکنجه او ناوړه چلند عملانو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راتلل به متضررین نهیلي او د زورواکو په وړاندې بې اثرې کړي. او وروستی خبر، شپږو ایرانی کډوالو د فرانسې په شمال کې له یو کمپ څخه په ډله ییز ډول د کډوالو د ایستلو او د کمپ د ورانولو په اړه د دې هیواد د حکومت اقدام ته د پام اړولو په خاطر خپلې خولې ګنډلې. یادو شویو کډوالو د غیر معمول اعتراض پرون په داسې حال کې وکړ چې کلي ښار ته له یو شمېر نږدې کمپ کلی خارته له یو نږدې کمپ څخه د کډوالو ایستل لا هم دوام لري. په دې کمپ کې هغه زرګونه کډوال استوګندي چې غواړي د انګلند د کانال له لارې برتانیا ته ولاړ شي. معترضو ایرانیانو پر یو پوسټر لیکلي وو چې د ملګرو ملتونو استازي دي د دې کمپ لیدو ته ورشي. دا خبرونه
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بغلان په دندغوري سیمه کې د سختو جګړو ریپورتونه ورکړل شوې دي. په دې اړه بل خپل خبريال نه ریپورت واخلو. دا به موري شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په فوزي برخه کې به دوی د اړتیا ولست هم دی ونې تر پایا بشپړ شي او د چین لوري ته به وسپاري. همدارنګ به مولدي هم خبر کو چې روسیا غواړي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې پانګونه وکړي. د ایسا چې د پنګونې د ملاتړ اداره ده له مرستیال محمد ابراهیم شمس سره یې په څرنګوالي مرکه لرو. د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی د سلاکار قطب الدین هلال له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د افغان لوري لخوا د سولې لپاره یو څه نرمښت موجود دی. یو شمېر هغه افغانان چې په داوطلبانه توګه له جرمني څخه بیرته کابل ته ستانه شوي دي څه وایي؟ دا موضوع هم څېړو او که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. کور کلی او د لوبو له ډګره پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دوستانو په دې ورسوي کې د چین لوی درستیز کابل ته تللی و او هلته یې له افغانستان سره په پوځي برخه کې د یوې اندازه مرستو اعلان هم وکړ. افغان لوري له چین څخه نورې پوځي مرستې هم غوښتې دي او په دې برخه کې اوس یوه کمیټه جوړه کړې څو هغه اړتیاوې معلومې کړي چې چین ورسره پکې مرسته کولی شي. په دې اړه یو رپورټ لرو. مخکې له دې نه چې دې رپورټ ته ورشو، له بغلان څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د ډنډیغوري په سیمه کې عملیاتو او د مخالفو وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو زور اخیستی. دا یوه له ناکراره سیمو نه ده چې په تیرو څو اونیو کې پرله پسې ترې د جګړو رپورټونه راځي. همدا اوس بشیر احمد غزالي راسره د تلیفون په تماس کې دی. غزالي صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د وروستي وضعیت په اړه راته ووایي.
بله، سلام شما. ما همین لحظه د پل در قد یکی از سنگرهای مستحکم ولی تفسیر شده طالبا قرار دارم. ساعت نیمه شب گذشته نیروهای امنیتی با حملات وسیعی که بالای طالبا در دند غوری انجام دادن موفق به این شدن، به گفته خودشان، که طالبا را مکملا از ساحه دند غوری برانند و نیروهای امنیتی مدعی هستند که دند غوری مکملا از وجود طالبان پاکسازی شده و فعلا تصفیه و تلاشی جریان داره.
غزالی سے پا داد دند غوری او پورسیر مسیما دند شهاب الدین کی لڅو ونی او راہی سے دغه جګړه روان دي. نو آیا مقدسی غنل شو چې په دند غوری کې دا جګړه به نور پای ته ورسیږي او دغه سیمه په بشپړتګه نور دی حکومتي ځواکونو په لاس کې ده؟
ما مشخصا در همین مورد از یک سال اردو که در اینجا رهبری جنگ با دوشتراش پرسان کردم، او گفت که ما دند غوری کاملا تصفیه کردیم و به خاطر تأمین امنیت یا ای که دوباره طالبها اینجا نفوذ نکنن کارهای را روی دست داریم. و همچنان او گفت که دند شهاب الدین همزمان با سقوط دند غوری، دند شهاب الدین هم طالبهاشان فرار کردن.
ډیر زیاته مننه کوو بشیر احمد غزالي، و چې له بغلان څخه د ډنډیغوري د عملیاتو حال راکو. افغان ځواکونه دغلته ادعا کوي چې دغه سیمه په بشپړه توګه په وروستۍ جګړه کې له وسلوالو مخالفانو نیولې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بل رپورټ تر سو هغه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پوځي برخه کې به د دوی د اړتیا ولست همدې اونۍ تر پایه پورې بشپړ شي. د دې وزارت ویاند د ویان مرستیال البته د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې لیست په جوړولو د ټاکل شوي هیئت کار روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین لوی درستیز په دې وروستیو ورځو کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د دفاع وزارت غوښتي و چې دغه لیست بشپړ او دوی ته یې وسپاري. په ورته وخت کې افغان پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دفاع وزارت ټاکل شوي هیئت دې دغه لیست کې له چین څخه د درنو وسلو او د هوایي ځواکونو په برخه کې د تجهیزاتو غوښتنه وکړي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د پوځي مرستې په برخه کې افغانستان سره د چین د چمتووالي تر ښودلو وروسته اوس د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د اړتیا وړ تجهیزاتو د لسته برابرولو په هدف یې یو پلاوی ټاکلی چې خپل کار یې هم پیل کړی دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد داود رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د یاد وزارت د بیلابیلو برخو له مسؤلینو څخه جوړ دی. پلاوی ټاکل شوی په دې کار کوي چې په دفاع وزارت کې په کومه رشته کې په کوم مسلک کې او په کوم سند کې څه اړتیا ده. دا اړتیاوې له وروستۍ شوي نه دي. هیله من یو چې د همدې اونۍ تر پایه دغه ټولې اړتیاوې لیست او د دفاع وزارت ته وسپارل شي. دغه اقدام وروسته تر هغې کېږي چې د دوشنبه په ورځ د چین لوی درستیز افغانستان ته د خپل سفر پر مهال په پوځي برخه کې له دغه هیواد سره د خپلو مرستو په اړه چمتووالی وښود. د اجرایه ریاست په یوه اعلامیه کې راغلي چې فان فین هوی د دفاع وزارت له چارواکو غوښتي چې د خپلو اړتیاوو لیست ده ته وسپاري تر څو هیواد یې له مخې اقدام وکړي. افغانستان سره د یو شمېر هیوادونو د پوځي مرستو لړۍ په دې وروستیو کې تیزه شوې او دغه هیوادونه هڅه کوي چې یو په بل پسې تجهیزات او پوځي وسایل د افغانستان په واک کې ورکړي. په دې وروستیو کې روسیې هم 10,000 کلاشینکوفونه افغان حکومت ته ورکړل. تر هغې مخکې هندوستان هم 4 هلیکوپټرې افغان حکومت ته ورکړي چې په پوځي عملیاتو کې ورنه کار واخلي. بلخوا د دفاع وزارت چارواکو څو ورځې مخکې وویل چې د امریکا لخوا د سکن آیګل په نوم بي پیلوټ الوتکې هم افغانستان ته در رسیدلو په حال کې دي. په همدې ترڅ کې تېره اونۍ په ننګرهار کې هم امریکایي ځواکونو 4 جنگي الوتکې افغان حکومت ته وسپارلې. افغان کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د مرستو ستاینه کوي، وایي چې دفاع وزارت باید په دغه لیست کې له چین څخه د درنو وسلو او د هوایي ځواکونو په برخه کې د تجهیزاتو غوښتنه وکړي. د پوځي چارو کارپوه باری آر اس
د لیست پر رابطه باید ووایم چې اول قدمه که افغانستان و به هوایی قواه و بیارغوانی تا اشد ضرورت او تر اغار او روست افغانستان و سقیدی احتهیت بیر ضرورت لری خاصتا و دربرد توبچی تا توقع باسی که دایی چی ده سقیل و سلاح او هوایی تجهیزات و افغانستان تا وار کرن
خاقلی عرضوائی چی تر اوصل چینایی وصلو پا افغانستان که کار نده اخسل شوه او پا کار ده چی ده سمی کاروانی پا هدفی افغان زوا کنو روزل شی چینایی چارواکو پا داسه حال که لافغان حکومت ده پوزی ارتیا و لس غخته ره چه ده افغانستان ده دفاع وزارت ده هواد پا بیلا بیلو سیمو که ده وصلوال مخالفینو ده زپلو پا هدف ده عملیات ده پایلولو خبره کوی
په ریپورت کې مو واوریدل چې چین افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې په ځینو برخو کې به ورسره پوځي مرسته وکړي او په همدې هدف باندې افغان دفاع وزارت وایي چې په پوځي برخه کې د چین څخه کومې اړتیاوې لري د اړتیاو د یو لیست په برابرولو کار پیل کړی چې د همدې اونۍ تر پایه به بشپړ کړي په دې ریپورت کې مو د روسیې د وروستیو مرستو یادونه واورېده روسیا نه یوازې دا چې په پوځي برخه کې په دې وروستیو کې له افغانستان سره یو څه مرسته کړې ده وړی چې په اقتصادي برخه کې هم له افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي د ایساد ادارې د پنګونې برخې مرستیال محمد ابراهیم شمس وایي چې دواړو هیوادونو پنګوال دې ته لیواله دي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ پنګونه پراخه شي د موضوع په اړه زموږ همکاري نجیبې زمان د خغلی شمس سره مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د روسانو د پنګونې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې
کوشش دا کیږي تر څو په هغه لویو پروژو کې هغه زیربنایي پروژو کې چې د روسیې واټ تجربه لري امکانات لري هغه په دغه په دې پروژو کې را تشویق شو په دې پنګا چونه او کې یوه اندازه به دا پورې تړاو لري چې د دولتونو ترمنځ پورې هغه توافق تر کوم حد پورې رسیږي چې د خصوصي تور په حق لا باندې فرصتونه ورته موجود دي چې افغاني پنګوال هم د ته امادګي خوده ده چې موږ وښ په لویو پروژو کې افغانستان حکومت څنګه د انرژي په برخه کې د بندونو د جوړولو د سرکونو د جوړولو د پلونو او حتی د دریل د خط د لیکې د جوړولو په حاصله کې وانه خپل ټول د تمدګي خودرزه لیکن یو اندازه کوشش باید په دې رابطه باندې وشي دولتونو ترمنځ پور باید دغه فضا رامنځته شي
اوس شمسيب اوس د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکې څنګه تاسو ارزیابي کوي تاسو وایئ دوی ته باید فضا برابر شي چې راسي یعنی یا زمينه سازي ورته وسی اوس د اړیکې څنګه دی او آیا د زمينه به په افغانستان کې روسانو ته برابر شي چې دوی پنګونه وکړي کار وکړي
زه فکر کوم چې افغانستان حکومت د اړتیا لري چې مونږ په لوی پروژو کې لوی پنګا چاوني ته راځي او لوی پنګا چول د پاره بدون شک نه د روسي واد کوي چې په دې برخه کې او خصوصا د افغانستان کې دغه د سرکونو بیا رغونه د افغانستان کې د ریل پټلۍ د خصوصا په افغانستان کې دغه کوم تصدیان چې په خوا د افغانستان ټول امکانات ټول ارتیاوی د دغه دولتي تصدیان له خوانه پر مخ وړل کېږي او غوینه پوره کېدل نو هغه تصدیان په بیا رغونه کې دغه په مدیریت کې دغه تر خپل تجربه په شریکولو کې دغه ته لازم همکاریاں په برابرول کې کېدل شي چې هغه اساسي برخې د افغانستان چې کوي شي په مشترک ډول باندې په کار وشي پر مخ باندې لاړ شي نو زه فکر کوم چې اراده او ته موجوده ده
بیا وړاندې کوم دا هیئت چې د روسیې راغلي دي سوداګر ورسره دي دوی غواړي چې د بانکونو ترمنځ مکتوبي تبادله ولري دا به هم زمينه برابر شي یعنی دا به کومه برخه وي چې ډول به د مکتوبونه تبادله کیږي د بانکو ترمنځ
یعنی د روسیې هیواد بانکونه او د افغانستان د هیواد د بانکونو په منځ کې باید هغه مستقیما اړیکې په دغه شکل باندې تنظیم شي چې نړیوالو قوانینو او مقرراتو په نظر کې نیولو سره دغه د پیسو لیک درا لیک باید آسان شي سهل شي تر څو پوري کچیر ته دغه پیسو لیک درا لیک آسان شي نو په هغه په مقابل کې زمونږ تجارت هم انکشاف پیدا کوي پرمختګ کوي
په افغانستان کې د روسیې پنګونې ته به نور هیوادونه کوم حساسیت ښکارانه کې یا داسې حساسیت پرون کې بنوي
زه فکر کوم چې افغانستان کې پنګا چاونه دی او قانون مخینات پر مخزي او تنظیمي او پاغي قانون کې آزاد رقابت دی هر یو هواد چې غوړي مختلف پروژو کې د شرکتونو لمخینه راشي پنګا چاونو کې اگر له آزاد رقابت لمخنه دي نو چا چې کیفیت وړاندې کړي ټیټ قیمت وړاندې کړي هغه بغټون کې دي او زه فکر نه کوم چې پاغي کې څوک داسې کوم مشکل ولري او نه به ولري لیکن یو برخه بل ده چې د حکومت له خوانه چې په لوی پروژو کې چې په خوا روس تل سرمایه گذاری کړي کار کړي د هغه پروژو په بیا رغونه کې ممکن کېدی شي چې ځینې همکاریان دلته وشي ځینې بلای وس کومکونه دلته وشي یا ځینې پروژې دا شکل باندې تطبیق چې هغه د منفعت لپاره نه ویلي کنه هغه د حق زیربنا او د بیا رغونه د پاره چې په دویم پړاو کې هغه بیا وشي کوي چې من هیڅ یو شرکت من هیڅ یو منفعتي ادارې پر مخ باندې لاړ شي
د ایسا د ادارې یا په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ د ادارې د پنګونې د برخې مرستیال محمد ابراهیم شمس چې په افغانستان کې د روسیې د پنګونې په بیلابیل اړخونو څرګندونه کوي
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار قطب الدین هلال وایي د افغان لوري لخوا د سولې لپاره یو څه نرمښت موجود دی. ښاغلي هلال د دغه انعطاف خبره په وسلوالو طالبانو کې هم کړې. وایي چې که څه هم طالبان په ډلګیو ویشل شوي خو د سولې په اړه یې د پخوا په مقایسه په خبرو کې نرمښت لیدل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې برخه کې تر اوسه کوم خاص انعطاف نه دی ښودل شوی، خو افغان دولت له دې خبرې سره موافق دی چې تر خبرو مخکې باید د دواړو لورو لخوا د شرطونو خبره رامنځته نشي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی همدا اونۍ یعنی د مارچ د میاشتې په لومړۍ اوو ورځو کې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وایي چې د افغان لوري لخوا د سولې لپاره یو څه نرمښت موجود دی. قطب الدین هلال د پنځم به پورز ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نرمخ ترک له یو شمیر حکومتي چارواکو سره د ناستو او خبرو پر مهال لیدلې ده.
افغانستان لوري ته څه انعطافات او تنازلات د سولې په خاطر معلومیږي چې سوله یو ضروري شی ده. کیدای شي په بعضو مسایلو لکه قانون چې د قانون اصلي بنود یا فصلونه په هغو باندې بحث نه کیږي، بلکې په بعضو مواردو بحث کیدلی شي، لکه تور لیست په دې بحث کیدلی شي، بندیانو بحث کیدلی شي، په دې مسایلو بحث کیدلی شي.
ښاغلی هلال وایي که څه هم طالبان په ډلګۍ ویشل شوي او په تېرو کې په خپلو شرطونو ټینګار کړی، خو د سولې په اړه د پخوا په پرتله د دوی په خبرو کې هم نرمښت لیدل کیږي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه خوشبیني ډېری شوي او افغانان د سولې د څلور اړخیزو غونډو نتیجو ته په بې صبرۍ سره په تمه دي. د سولې د څلور اړخیزو غونډو مهمه پریکړه په کابل کې د څلورم پړاو غونډو پریکړه وه، کوم چې ویل شوی د افغان حکومت استازي به له طالبانو سره د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان په کوربتو په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرو ته کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې برخه کې تر اوسه کوم خاص انعطاف نه دی ښودل شوی، خو افغان دولت له دې خبرې سره موافق دی چې تر خبرو مخکې باید د دواړو لوریو لخوا د شرطونو خبره رامنځته نه شي. د سولې د عالي شورا یو ویان سید امین مظفری:
کوم خاص انعطاف تر اوسه نه دی ښودل شوی، خو یوازې دا چې وړاندیز شوی چې ښکېلې خواوې باید د خبرو میز ته تر کېناستو مخکې هیڅ ډول شرط مطرح نه کړي. په دې برخه کې افغان دولت هم له دې پریکړې سره موافق دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان دولت وروستۍ څرګندونو او دریز ډیری افغانان د دوی پر صداقت د شک سره سره سولې ته هیله من کړي دي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وړمه ورځ په واشنگټن کې ویلي چې هیواد یې پر طالبانو نفوذ لري او د افغانستان او وسلوالو مخالفینو د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. عزیز بیا ویلي چې تر راتلونکو لسو یا پنځلسو ورځو به په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وشي. ویل کیږي چې پاکستان لوی درس اسرائیل شریف هم کابل ته د خپلې چهارشنبې د ورځې سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر مسله خبرې کړې دي. که څه هم ولسمشر یې معنی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر دغه خبر تایید کړی دی.
و هم اوریدل چې د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار قطب الدین هلال وایي د افغان لوري او طالبانو لخوا د سولې لپاره یو څه نرمښت موجود دی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې په دې برخه کې تر اوسه کوم خاص انعطاف نه دی ښودل شوی. په ورته وخت کې په عامه توګه هم لیدل کیږي چې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي، په دې وروستیو کې چاودنې زیاتې شوي دي. د ازادۍ په څپو کې د نن ورځې خبرونه چې رضوان مراد او ظریف نظری وړاندې کوي لکه چې په همدې موضوع باندې راڅرخي. رضوان مراد را سره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، همداسې ده تاسو نن په همدې موضوع بحث کوي؟
مننه انسب. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې اړه خبرې کوو چې ولې هر ځل چې د سولې د خبرو اترو مسأله مطرح کیږي دا موضوع ګرم وي او امکان پیدا کیږي چې سوله د سولې خبرې وشي، ولې بریدونه زیاتېږي؟ آیا دا بریدونه طالبان کوي؟ آیا پاکستان په کې لاس لري؟ یا څوک دي چې غواړي چې د سولې دغه هڅې مختلی اګډې وډې کړي؟ پر همدې موضوع به له مېلمنو سره بحث کوو. د اوریدونکو نه هم هیله لرو چې خپل نظرونه پوښتنې موږ سره مطرح کړي.
او د خبرونې وخت کله دی؟
له درېو نه تر پنځو پورې.
د افغانستان په وخت له درېو نه تر پنځو پورې.
ازادي راډیو لوونه تر وو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له نه تر وو پورې. یادونه کوو چې د ازادي رادیو په څپو یعنی په 2:29 منځنۍ صفه او د اف ام په 3.15 د ماخام له نه بیا د سهار تر وو پورې یعنی د شپې لخوا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته غوږ کې یو شمېر افغانان چې په داوطلبانه توګه له جرمني څخه هیواد ته راستانه شوي وایي چې د سولې هیلې د دې لامل شوي چې هیواد ته راستانه شي. 115 افغانان چې 13 پکې خصوي تیر ونې هیواد ته ستانه شول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له راستنو شوو سره به د نتیجې په نامه د تنظیم شوي پروګرام سره سمې مرستې وشي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
دیرش کلن عبدالغفور یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې په داوطلبانه توګه له جرمني څخه هیواد ته راستون شوی دی. د دې تیرې چهارشنبه په ورځ د 115 افغانانو په ډله کې د یوې ځانګړې الوتکې په ذریعه کابل ته راورسید. عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل اروپا ته د تک پر مهال ډېر کړاوونه وګالل، خو کله چې اروپا ته ورسید ګڼډ ځوانان یې ولیدل چې بې سرنوشت دي. ده وویل همدغو ناخوالو ناهیلې او تصمیم یې ونیو چې ژر تر ژره هیواد ته ستون شي.
لاره سخته وه. موږ فکر کاوه چې په جرمني کې به مو ژوند ښه شي. موږ په دې هیله کله پلی تللي او کله په کښتیو کې، کله په ځنګلونو او کله مو په موټرو کې لارې وهلې.
عبدالغفور وای په جرمني کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت و او په نورو اروپایي هیوادونو کې ورسره له طبیعیز ډک چلند کېده.
په یوه جوړه جامو کې مو شپې ورځې تېرولې. په درې وختو کې به لک مربع او لک کوچ را رسېدل. په یو کیمپ کې 120 یا 130 کسان په خیمو کې اوسېدلو. د ژبې په کورس کې به د سوري خلکو په اونۍ کې 15 ورځې او افغانان به 2 ورځې درس وایي. د سوري خلکو ته په هره برخه کې لومړیتوب ورکول کېده.
عبدالغفور وایي د سولې مذاکراتو هیله مند او هیواد ته د ستنېدو تکل وکړ.
جمهوریت ډېر هغه ځوانان چې له هېواده وتلي د سولې مذاکراتو ته هیله مند کړي دي او جرمني ته یې د خپل سفر پر مهال وهڅولو چې هېواد ته ستانه شو. دې مسلې موږ هیله مند کړي یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې هغوی چې هیواد ته راستنیږي دوه پروګرامونه ورته په پام کې نیول شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوي هم دي. د دې وزارت وایان علي افتخاري وویل چې د دې پروګرامونو له لارې حرفه‌ای کسانو سره وړیا مرسته کیږي او نورو ته د حرفه‌ای زده کړو په مرکزونو کې د شاملېدو زمینه برابرېږي.
هغوی چې لوړې زده کړې کړې په دولتي ادارو کې به جذب شي او بل پروګرام دا دی چې له مسلکي خلکو سره وړیا مرسته کیږي او غیر مسلکي کسان به د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې شامل شي. دولت هڅه کوي چې د ملي پروګرام په چوکاټ کې چې عملا پیل شوی د کلیو د پراختیا وزارت په پروژه کې کار ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې 150,000 پوستونه تش پراته او تر اوسه پرې هیڅوک مقرر شوی نه ده. ځوانان وایي که په هیواد کې ورته د کار زمینې برابرې شي هیڅکله به هم خپل کور، کلی او هیواد پرې نه ږدي. بلخوا د ایمل په نامه یو ځوان وایي چې که په هیواد کې د بیکارۍ وضعیت په همدې توګه روان وي یو ځل بیا به د هیواد د پرېښودلو تکل وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د باختر د گنجینی تر 210 کلم ډیر لرغونی اثر په جاپان کې ننداړې ته وړاندې کیږي او ټاکل شوی چې جاپان تر 100 کلم ډیر لرغونی اثر افغانستان ته وسپاري. دا کوم اثر دی؟ تفصیل احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم یو شمېر ورک اثر به جاپان افغانستان ته تسلیم کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایند هارون حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم یو 102 قلم آثار چې بې درکه سوي ول د جاپان لپاره د یونسکو د نیک نیت سفیر ویکرو هیاما لخوا راټول سوي ول. هغه آثار به افغانستان ته بیرته ورکول کیږي.
د افغانستان موزیم یو وخت په آسیا کې له مهمو موزیمونو شمیرل کېده. په دې موزیم کې تر 100 ډیر لرغونی آثار راغون شوي وو، خو په 1922 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره موزیم څو ځله ولوټل شو او د ځینو راپورونو له مخې د دې موزیم 70% کې آثار ورک شول. د افغانستان د موزیم آثار په کور دننه او بهر د افغانانو لپاره د عوایدو یوه سرچینه ده. د افغانستان د باختري زمانې 201 دیرش آثاره له څو کلونو راهیسې په بهرنیو هیوادو کې ننداری ته وړاندې کیږي چې له دې درکه یوه اندازه پیسې افغانستان ترلاسه کوي. د غاصر په وروستیو کې یعنی د ډسمبر له 15مې د فبروري تر 15مه د جاپان په کیوشو موزیم کې ننداری ته وړاندې شوي وو او ټاکل شوی ده چې د اپریل په 1مه دغه آثار د جاپان په توکیو موزیم کې د 2 میاشتو لپاره ننداری ته کیښودل شي. هارون حکیمی د دغه دوو نندارتونونو د عوایدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دواړو نندارتونونو پر سر افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه او همداراز 40% خالص عواید افغانستان ته ورکول کیږي.
د افغانستان د ملي موزیم بنسټ په 1919 میلادي کال کې د امان الله خان په زمانه کې کیښودل شوی و. دغه موزیم په 90مو میلادي کلونو کې لوټ شو چې له 2009 میلادي کال را په دې خوا د دې موزیم یو شمېر آثار په بهر کې وموندل شول او بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ویل کېږي چې د دغو ورکو لرغونو آثارو تر 8000 ډېر بیرته افغانستان ترلاسه کړي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د FM 5.15 زموږ خپرونې اورېدل کېږي. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې دي. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل نه اورو.
افغان ولسمشر وایي د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ همغږي به د ملي ګټو ټینګښت، خو خدماتو دوستانه همکاري او چارواکو ته د خلکو د لاسرسي زمینه برابره کړي. د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال وایي افغان چارواکي د سولې په خبرو کې د تور لیست، بندیانو او ځینو نورو مسایلو په برخو کې انعطاف ته چمتو دي. دفاع وزارت وایي روانه اونۍ به د خپلو اړتیاو یو لیست برابر کړي څو چین په هغو برخو کې له ژمنې سره سم مرسته وکړي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په بهرک ولسوالۍ کې افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو جګړه وکړه چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله پکې واوښته. تهران د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر دې پریکړه اعتراض کړی چې د لبنان حزب الله تروریستي سازمان بللی. د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په پاریس کې غونډه کوي څو د اوکراین د سولې د پلان د عملي کېدو پر څرنګوالي بحث وکړي. د بشري حقونو یو نړیواله ټولنه وایي چې د قزاقستان چارواکي د پولیسو او د محبسونو د مسؤلانو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند او شکنجې د راپورونو په اړه په تحقیقاتو کې پاتې راغلي. او شپږو ایرانی کډوالو د فرانسې په شمال کې له یو کمپ څخه په ډله ییز ډول د کډوالو د ایستلو او د کمپ د ورانولو په اړه د دې هیواد د حکومت اقدام ته د پام اړولو په خاطر خپلې خولې ګنډلې.
مغغله ازادي رادیو نوري دوستانو د دې خبرونو تفصيل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم سباون کاکړ د څو اقتصادي خبرونو سره.
سلام په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په افغانستان کې د پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسای اداره په هیواد کې د روسي سوداګرو پنګونه او له روسي هیواد سره اقتصادي اړیکې ګټورې بولي. د دغې ادارې د پنګونې څانګې مسؤل محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ویل چې د دواړو هیوادونو سوداګر او پنګوال لیواله دي چې د افغانستان او روسي ترمنځ پنګونه او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. شالی شمس یاد کړ چې په خوا تر دې هم روسیه په افغانستان کې د برښنا بندونو او بیا رغونې پروژې پلي کړې دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې یو شمېر هیوادونه له افغان سوداګرو څخه لږ مالیا اخلي چې دا کار د دې سبب شوی چې دغه هیوادونه ته د افغان سوداګرو صادرات ډېر شي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو ویل چې امریکا، هندوستان، چین، ایران او د یورپ یو شمېر هیوادونه له افغان سوداګرو څخه لږ یا هیڅ مالیا نه اخلي.
شو ملکونه چې موږ سره راغلا وکړي لکه ما ورته ویل چې هندوستان ده، چاینا دا، امریکا دا، دا یوروپ بل شو هیوادونه دي هغه د مونږ د کالی چې صادرات کوي ملکونه ته تاسو په صفر ده یا 15% کم ده.
شغلی خو خندې زیاته کړ چې دا کار افغان سوداګر هڅولي چې خپل سوداګري له دغه هیوادونو سره ډېر کړي. د افغانستان د کلی او پراختیا وزارت وایي چې د یو شمېر پروګرامونو له مخې به د هیواد ډیری بیروزګار کسان ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرامونو په لومړي سر کې به 215,000 بیروزګار کسان ته به د هیواد په 12 ولایتونو کې د کار زمینه برابره شي. د شغلی رستمی په خبره دغه بیروزګار کسان ته به د دغه وزارت د حفظ مراقبت او کارمندونی په پروګرام کې د تیرو پولیسو پروژو په بیا رغولو کې لنډمهاله کار زمینه برابره شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 3 پوله، یو پاوند 4 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 3 افغانۍ 85 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او د پاکستاني کلدار 6 افغانۍ.
دوستانو مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل ریپورت راخلو، او دا به د دې خبرونې د خبري برخې وروستی ریپورت وي. د پاکستان پر تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د داعش ملاتړي زیات حضور لري او د تیر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړې او ګڼ شمېر حملې کړې. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په مې میاشت کې په کراچۍ کې په یوې خونړۍ حملې سره ښکاره کړ. ویل کېږي چې په دې هېواد کې داعش د القاعده او طالبانو له سیالۍ سره مخ دی. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ او ورپسې د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
په پاکستان کې د اسلامي دولت سختریز ډلې لپاره استخداموونکو پاکستانی خبریال حسن عبدالله ته ویلي، وروره ته کولای سي ځان د امت لپاره ډیر ګټور ثابت کړي. عبدالله ځواب ورکړ چې ښه ژوند لري او نه غواړي له جهادیانو سره یو ځای سي. استخداموونکي ورته ویلي، د دې نړۍ خوندونه لنډمهاله دي، ته باید د آخرت لپاره کار وکړي. داعش عبدالله په دې خاطر په فکر کې نه و نیولې چې سخت دریځ دی، بلکې ځکه یې غوښتل دی ورسره یو ځای سي چې د خبریال په توګه دی د دې ډلې د پروپاګند لپاره ګټور کېدای سي. عبدالله اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په دې اړه خبرې کړې دي. د داعش لغړی سره د دم خمخ کېدل د دې بیلګه ده چې دغه ډله څه ډول غواړي په پاکستان کې ځانته ځای پیدا کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ډله غواړي د خپل نفوذ زیاتولو لپاره د پوهنتون استادان، محصلین، ډاکټران، خبریالان او سوداګران وکاروي او همداراز ښځې کاروي چې ورته مالي مرستې راټولې کړي. دا ډله همداراز د پاکستان د نورو سختریزو ډلو سره په سیالي کې ده، په ځانګړې توګه له طالبانو او القاعده سره. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د داعش ملاتړي زیات حضور لري او د تیر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړې او ګڼ شمېر حملې یې کړې دي. 40 میلیونه نفوس لرونکی دغه ښار چې د عرب سمندر پر غاړه پروت دی، تل د خپلو فعالیتونو لپاره د سختریزو د خوښۍ ښار اوسېدلی. د ښار بډایه ولسوالۍ د مالي مرستو ټولولو لپاره کارول کېږي او بېوزلې ولسوالۍ د پټېدو او نورو سختریزو د استخدام لپاره کارول کېږي. همداراز دغه ښار د هېواد له نورو سیمو سره هم سختریزې وصل کوي. د کراچۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي راجا عمر خطاب خبرداري ورکړي چې داعش په پاکستان کې ډیر پرمختګ کولای سي او یوازې له دې خاطر نه چې ګڼ شمېر سنی سختریزي ورسره، بلکې ځکه هم چې په دوی کې د شیعه مذهب پر وړاندې د تشدد او نفرت احساسات شته. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په مې میاشت کې په کراچۍ کې په یوه خونړۍ حمله سره اعلان کړ. په دې حمله کې سختریزې یوه بس ته وختل چې پکې شیعه مذهبي سپار وو. هغوی ته یې امر وکړ چې سرونه ټیټ کړي او بیا یې په ډزو وشتل او 45 کسان یې ووژل. سختریزو تر شا یو کاغذ پرېښود چې پکې لیکلي وو، خبرداری درکوو چې موږ د شریعت د پلي کولو لپاره میدان ته راننوتلي یو. له هغه راهیسې دغه ډلې 45 پولیس په هدفي حملو کې وژلي، پر 2 ښوونځیو یې بریدونه او د بشري حقونو مدافع سبین محمود یې وژلي. په پاکستان کې د داعش د ملاتړو شمېره نه څرګنده ده او چارواکو په دې وروستیو کې تایید کړی چې داعش په دغه هېواد کې حضور لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د داعش سخت دریځ هڅه کوي چې ښځې استخدام کړي او خپل فعالیتونو ته د هغوی له لارې ادامه ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې وی اکادمي د کراچۍ په بلوچ کالونی سیمه کې ښځې استخدام کړي او هغوی ته په صنفونو کې د داعش ویډیوګانې ورښکاره کړي وي. د دغې اکادمۍ 40 ښځینه محصلینې وروسته په کراچۍ کې له بډایه ښځو سره په تماس کې سوي وي او له هغوی څخه یې د داعش لپاره د مالي مرستو غوښتنه کړې وه. یو شمېر ښځې ونیول سوې چې پکې د داعش د یوه مخکښ فعال میرمن هم شامله وه او وروسته له پلټنو بیرته خوشې سوې. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې وایي چې د داعش وسلوال اوس ناپو د غرونو خلک نه دي، بلکې لوستي پاکستانیان دي چې له شو کورنۍ سره تړاو لري او کولای سي د انټرنیټ په نړۍ کې په ښه توګه فعالیت وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د دوه هغو لوبغاړو په اړه درته ریپورت لرو چې اوس وخت له ملي ټیمه لري پاتې دي او وایي چې دوی ته په لوبو کې چانس نه دی ورکړل شوی. یو امریکا هم درته د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي سره خبرو چې په دغه مرکه کې په کندهار کې د کرکټ د سټیډیوم د جوړېدو د چارو د پیل په اړه خبرې شوې دي. خو تر اوسه مخکې ریپورت راځو. د تکواندو د ملي ټیم یو شمېر ګیلمن لوبغاړي چې له لوبو لرې پاتې شوي د تکواندو له فدراسیون څخه غواړي چې د المپیکي لوبو په سهمیه کې برخه ورکړي. احمد رومان عباسي او وهاب زازای دوه هغه لوبغاړي دي چې له بهرنیو لوبو څخه افغانستان ته مډالونه ګټلي، خو په وینا یې هم له جنوبي اسیا لوبو او اوس هم د المپیکي لوبو له سهمیې څخه پاتې کړی شوي دي. اخو د المپیک ملي کمیټه او د تکواندو فدراسیون وایي چې ټولو لوبو ته لوبغاړي د وړتیا په اساس انتخابیږي او ګیلمن لوبغاړي هم کولای شي دوی ته ورشي څو ستونزې واورېدل شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړي احمد رومان عباسي او وهاب زازای چې اوس له لوبو لیرې پاتې دي شکایت کوي چې د تکواندو فدراسیون دوی ته پاملرنه نه لري او د المپیکي لوبو د سهمیې د ترلاسه کولو سیالیو ته په خپله خوښه لوبغاړي انتخاب کړي دي. احمد رومان عباسي وایي چې له نړیوالو لوبو څخه یې څو ځله مډالونه ترلاسه کړي خو اوس ورته هیڅوک پاملرنه نه کوي او د ده د عمر خواري له یاده ایستلې ده. هر لوبغاړی چې غواړي د المپیک سهمیه ترلاسه کړي باید اول په افغانستان کې ځان ثابت کړي، باید په انتخابي سیالیو کې لوبو وکړي. که لوبي وګټلې بیا کولای شي چې د سهمې د ترلاسه کولو په لوبو کې برخه واخلي. رومان عباسي هغه وخت چې د تکواندو ملي ټیم د نړۍ په کچه په اووم ځای کې وو په دریم وزن کې د ملي ټیم غړیتوب درلود او اوس د تکواندو د نړیوال فدراسیون لپاره د نړۍ د سلو غوره لوبغاړو ترمنځ دوه اویایم مقام لري. اخو په همدې نړیوالې ردبندۍ کې تر رومان عباسي هم څلوېښت درجې مخکې لوبغاړی. وهاب زازای وایي چې د ته پام نه کیږي او د تکواندو فدراسیون سلیقایي چلند کوي. دی وایي د المپیکي لوبو لپاره د سهمې د ترلاسه کولو د سیالیو په خاطر لکه د ده په څیر با تجربه او هغه لوبغاړي انتخاب شوي وایي چې پر لپسې تمرینونه یې کړی دي.
دغه سایل به راشي مو خو مثال نه وایي چې موږ مستقیم سلسله ده بوزه کرنکینګ یې رنګینګ نه بوزه کم سال دستاور څوک لري دوه درو کړو کې دستاور نه بوزه کنه انتخابي ولسه څوک چې بهترین دغه منځ یو نفر دوه نفر درې نفر ده.
زازای د تکواندو د سل غوره لوبغاړو ترمنځ دوه دیرشم مقام لري او څو کاله د افغانستان د ملي ټیم اتل پاتې شوی ده. د تکواندو د ملي ټیم وروسته له هغه په دوه ډلو وویشل شو او همدارنګه ځینې لوبغاړو هم دوه لارې انتخاب کړي چې دغه فدراسیون پر رهبرۍ کې سخت لانجې رامنځته شوې او له امله یې څو کاله د تکواندو فدراسیون شاتګ وکړ. اخو د تکواندو فدراسیون وایي چې د المپیکي لوبو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره دوه نړیوال اتلان روحلانیکپا او محمود حیدری انتخاب کړي چې تر نورو لوبغاړو ډېر لوبي هم کړي او زیاتې لاسته راوړنې لري. دغه فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د لوبغاړو لوبي تجربې تمرین او وړتیاوې اهمیت لري، نه دا چې د سلیقایي او قومي چلند له مخې لوبغاړي مخته کړي. شخصي چلند یا بل کوم موضوع نشته. دوی له هر قوم ولایت او هر کلب څخه دي. د تکواندو فدراسیون لپاره یوازې هغه څه چې اوس موجود دي ډېر اهمیت لري او د همغه په اساس خپل انتخابونه کوي. ښاغلی سکندر وایي دوی هر کله د تکړه لوبغاړو لپاره خپلې دروازې پرانیستې دي او هیڅ کله له سلیقي چلند کار نه اخلي. د المپیک ملي کمیټې نوې رهبری د کار په پیل کې ژمنه کړې وه چې د تکواندو فدراسیون په څیر به د ټولو لانجمنو فدراسیونونو ترمنځ لانجې هوارې کړي، ځکه چې دا لانجې لوبغاړي سره ویشي او لاسته راوړنې په صفر کې ضربوي. د المپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې ګیلمن دي او شکایت لري کولای شي دې کمیټې ته مراجعه وکړي او خپلې غوښتنې شریکې کړي.
اگر کوم جوان شکایت داره که
کوم ځوان شکایت لري چې په دې سیالیو کې ورته چانس نه دی ورکړل شوی، د المپیک دروازه په مخ خلاصه ده، را دي شي مونږ یې خبري اورو. زما لپاره ټول زما د زامنو په څیر دي، زما ویاړ دي. هر څوک چې پیاوړتیا لري زه هم هغه معرفي کوم، څو هم المپیک ته بیاړو بخي او هم هیواد ته. خغلی اخبار په داسې حال کې لوبغاړي المپیک کمیټې ته بولي چې د تکواندو فدراسیون ګیلمن لوبغاړي له دغه فدراسیون او المپیک کمیټې شکایت کوي چې کله هم د دوی غوښتنې په ورین تندي نه دي ځواب کړي. که څه هم د تکواندو لپاره ملي سیالۍ څه موده مخکې وشوې خو لا معلومه نه ده چې تر کومه به هغه لوبغاړي چې کلونه کلونه یې زیار ایستلی او اوس د ځینو مسایلو په خاطر له ملي ټیم سره نه دي له ملي ټیمه لیرې پاتې شي. ریپورت مو اوریدو اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په کندهار کې د خپلو پرمختیایي کارونو په دوام د کرکټ یو سټیډیوم پرانیستی دی. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړي او ترې پوښتنه یې کړې ده چې دغه سټیډیوم به په څومره وخت کې جوړیږي او کوم امکانات به ولري.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ډېر وخت نه تقریبا 2014 کال راهیسې او بیا خصوصا د 2015 کال په میدو کې دا یو غټه پروژه و چې د هندستان د خواسته د دوی لپاره 1 میلیون ډالر منظور شوی وي یعنی د دې سره کومک کړو چې دا د کندهار د لوی کندهار د ګراوند مور جوړ کو او د دې چارې پای ته ورسو. نو څنګه چې په تاسو په جریان کې از د ګراوند افتتاح وسول دا په تلویزیون جوړ بشاو خامزه کېدی او دا په هغه انټرنیشنل معیارونو باندې جوړ یو د کرکټ لوبغالی وي، خصوصا د افزای جنوب غرب د فاره بیا د لوی کندهار د فاره به دا یو انټرنیشنل میدان او ان شاء الله موږ به د دې سره د هغه نړیوالو لوبو د فاره هم کار اخو په وخت سره چې د دوی چارې مکمل شي. او واقعا دا یو خاص ځای دی په کندهار کې، اینو مینه هغه پروژه ده چې د ټول افغانستان په سطح یو بهترینه پروژه ده. دغه په زړه کې په منځ کې دغه ځای ورکول شوی
د دې پرانستلو سره تاسو سره سهولت راشي او د لوبغاړو لپاره چې هغه زون کې لوبيږي هغه لپاره سونه به سهولت راشي.
موږ کوشش کوو چې واقعا دغه یو انټرنیشنل بینالمللي میدان چې د 500 شپږتو درو په شاوخوا کې دومره ظرفیت ولري چې د کرکټ مینوال دلته راځي او سره دې به د دې بغل ته به یو سم په هغه معیاري سټنډر باندې برابر یو د کرکټ اکیډمي جوړیږي چې هم د ژمي په سیزن کې هم د اوړي په سیزن کې دلته لوبغاړي د دې نه ګټه واخلي او سره د دې سره به یو شغت میل مستون جوړیږي چې د کرکټ بورډ د خوانه کم ټورنمنټونه یا سیالي فلاره چې ولکې دي چې موږ وټوانی رسې دا د اوزای جنوب غرب د نوې ولایتونو چې د دې د قیادت باندې کار کوي چې هغه ټول دوی د شپې ورځې پاتې کېدل شي هغه سولتون هم ټول ورته برابر کړي ان شاء الله.
ورستی پښتنه فضلی صاحب دا چې د دینه مخ کې هندستان په کوم ځایونه کې افغانستان د کرکټ سره مرسته کړې ده، تر اوسه د دې غونډې سونه میدانونه لرو افغانستان کې؟
موږ په افغانستان کې پلان تقریبا 15 میارو میدانونه لرو چې مثلا په خوست کې د کرکټ لوبغاړي دي دغه چارې مطلقه 80% تکمیل شوي دي، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان خرګوټ کې هم داسې، په پکتیا کې دغه 62 ډبره مې شو سوي د چکر پر روان دي، په شمال کې موږ په کندوز کې دوه میدانونه لرو. هم د هندستان د هیواد بیا هم مننه کوم چې د افغانستان په مختلفو بخشونو کې همکاري کړې د کرکټ لپاره. نومړی دا ګراوند افتتاح ده چې د دې پر معلم رسته به سره کیږي، اما په مجموع کې چې څو ورځې هندستان د کرکټ بورډ خو په هندستان کې کرکټ بورډ د پاره ځانګړی میدان ورکوي چې موږ چې موږ حل تکواله چې خپل تمریناتي سالي یا د نورو یوادونو سره چې څو دلته هغه شرایط برابرېږي چې موږ نور انټرنیشنل ټیمونه را دعوت کړو کزي مری شیم په دوبۍ کې را دعوت کړو، موږ کولای شو په هندستان کې را دعوت کوو چې سالي وسرو.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتره سیګی تربلی او موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم هي شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې ماشومان دروغ وایي؟
دا دومره صحیح خل د کچره دي سې روزنه شې دی ایست وخت دروغ وایي نه، دا سن کې مور پلار غټوله نه په دروغ یې مخته کی.
دروغ ویل کومې بدې پایلې لري؟
دروغ چې دروسه پورې ماته ویلې دي ما او خدا پیدا شوې زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې، کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وایي.
قدر من دوستانو، حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق درې علامې دي: یو دا چې خبرې کوي دروغ وایي، بل چې ژمنه کوي نه یې عملي کوي، او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي. ساينس به خودلی چې دروغ داسې زهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او د وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي. د دروغ ویلو زیات اثر په زړه باندې وي، نو ځکه دروغ د زړه د ناروغیو له سبب څخه شمیرل کیږي. دروغ ویونکی فکر کوي چې مقابل لوری دی هغه په دروغ نه پوهیږي، خو د سترګو حرکات هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي. ولاو که دروغجان په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري. په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په اکله خبرې کوو. د کابل اوسېدونکي ګل رحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي؟
دا ماشومان ډېر پاک خل دي، دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې سې روزنه شې دې هیڅ وخت دروغ وایي نه، دا سن کې مور پلار هغه ټوله نه په دروغ یې مخته کوي، پلار دروغ ځانې دروغ ځان ته نه مخته کوي.
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده. که غواړی چې له دروغو څخه ځان وساتئ نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کیږدئ. د کندوز اوسیدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي.
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي ځکه چې ماشوم خو پوهیږي، نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډیر ښه کار ده. تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم، هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اورو هغه یې هم اوري. ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي. اصلي علت خپله کورنۍ ده، ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه.
لکه څنګه چې میرمن مرزي هم ویل، اکثره هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي. څېړنپوهنې متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بدې پایلې هم یادوي.
د دروغ باره کې یو متل رومګوې، د دروغ مزل لنډ ده. یا مثلا دروغجن دی دروغ وایي عقل دی قیاس کوي. هغه کسان چې دروغ وایي په ټولنه کې ډېر زر پیژندل کیږي. کوم ملک پلار په کور کې چا دروازه را وټکوله، پلار ټول سرتو وایي په کور کې نشته. هغه ورغی وایي پلار وایي زه په کور کې نه یم. یعنې دا خپله د ماشوم په سریش په خټه کې دغه دروغ له اوله اساس ورپلو کیږي. نو لازمه دا ده چې هر پلار او مور کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کله وخت په خبرو راشي باید دروغ ونه وایي. کلو کې باندو کې څوک دروغ وایي مشهور دي. موږ د غزنی او د اندړو په دروغ کې دروغ ته سوړی وایي. موږ دا پلانې ډېر دروغجن دي، ډېر سوړن دي. خپل پلار او مور باید ماشومانو له مخه داسې خبرونه کې شاغه دا قیاسو کې د خبرو واقعیت نه لري دروغ ته.
د چلی رواني په لور د ماشومانو د دروغ ویلو علتونه کوم دي؟ د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین نظیمی به راته وایي.
په لومړي قدم کې خو خپله د دوی ستونزې دي، انفرادي ستونزې دي. کله چې یو ماشوم پر نفس اعتماد نه لري، کله چې یو ماشوم انګیزه نه لري، کله چې یو ماشوم وړتیا نه لري، کله چې یو ماشوم په یو ستونزه کې ګیر کیږي، کله چې ماشوم له مور پلار نه ډاریږي، د دروغ وایي. دویم علت کورنۍ ده. کورنۍ په ډېر جدیت له خپل ماشومانو سره برخورد کوي، نو اولادونه مجبوره کیږي چې دروغ وایي. که رښتیا ووایي په غضب اخته کیږي، کېدای شي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي جنجال ورته جوړ شي. نو دوی دروغ وایي او خپله دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغېز کوي. مور پلار ترې ماما د وړو ماشومانو لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي. کله چې دوی دروغ وایي هغوی هم دروغ وایي، کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي. کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې، دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم، اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی، دی وایي چې دا دروغ کېدای شي ښه شي. ماشومان منطقي موجودات نه دي. دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلی، زما پلار اشتباه کوي. دوی وایي کېدای شي همدغه صحیح، یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي، دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې اغېز لري.
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي؟
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کې داسې دوی ته ډېر جنجالونه پیدا سي، کې داسې دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي، کې داسې دوی د دروغزن په نوم یاد سي.
را به شو دي ته چې لویان ولې او په کوم حالاتو کې دروغ وایي، آیا دوی په زیان نه پوهیږي که څنګه؟ د ننګرهار اوسیدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي، ټول خلک دروغجن ورته ښکاري.
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي، زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي، او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي. یو سړی د ته به ورته ټلیفون وکړي دی په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې ما، یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې ما، یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې ما. خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات، ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه ځي، بیا بل ځای یادو یعنې دروغ ورته ویو. داسې هم شوي دي چې یو ملګری و، هغه ما ته ټلیفون وکړ، ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم ځکه یو بل کار مې و، زه باید هلته تللی وای. نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې همداسې روان وم، بس په مخه راغی په کابل کې. د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي. د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم، خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو. مطلب موږ خصوصا د ماشوموالي د وجې نه چې سړی دروغ شروع کړي، په آینده کې بیا غټ ګنډکه پوځي او بیا ډېر دروغ وایي.
دا ډول کیسې ډېرې پېښېږي چې په ټلیفون کې یو بل ته دروغ سره وایي. عبدالمنان بیا وایي چې ده ته یې هم ملګري په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلي چې د پسترګو لیده.
دروغ لکه هغه پولیسیا په جیب کې چې څوک ځان سره ونه لري گزاره نه شي کولی، طبعا لږ به دروغ وایي. نو زموږ خپله د مارکیټ بعضې کسان چې به را سره وه، داسې پېښه شوله چې زموږ یو رفیق و، دی ما ویل دی چې کمپنۍ ته لاړه، یو کمپنۍ ده د ټیکسټایل یو کمپنۍ ده، هغه ته لاړه. بیا وروسته ما ده ته زنګ وه مال سلیمان جان ته چیرې ورده ول ولزه جمبو کې مو جمبو په کوریا کې یو ایریا ده چې هلته کمپنیانې دي. مال جمبو په کم ځای کې ما په کار ولزه اوس لیرې ما تمانه څه پیدا کولای. کنټینر لوډینګ دی پال تاخته مګدې دلته په کمپنۍ کې موږ څه خزان پټاو. دروغ نو دروغ دی، باید نه.
ګل رحمان چې په پیل کې مو هم دغه خبرې واورېدلې وای چې چا چې دروغ ورته ویلي دی سخت دردولی.
دروغ چې چا تروسه پورې ماته ویلي دي، ما او خدا پیدا شوی دی زیاته، هغه انسان مې زړه تور شوی دی، بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې. کله چې دا دروغ نور هم داسې دروغ وایي، ما دومره ثابته څوک چې دروغ وایي دا سړی چې نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کیږي. بعضې وخت کې مصلحتن که دا دروغ وویلی شي کیدای شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي پوښتنه نه وکړي، دا اوس سړی چې تېر شي دا کوم ځای ته لاړو، ته هغه صحیح ځای نه ورته وښیي، دته غلط ځای وښیي تر څو هغه مظلوم ته هغه قاتل نه بچ کړي. دغه ښه چې نور دروغ چې د خپل شهرت دپاره سړی دروغ وایي، یا د خلکو د دوکې دپاره سړی دروغ استعمالوي، یا د بل مقصد دپاره، نو دا دروغ شرعن هم ناروا دي، قانونا هم ناروا دي، او عقلن هم ناروا دي.
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خاوند او خاوند میرمنې ته دروغ وایي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي.
ښځه ووتله د اولادونو سره 10 بجې، میړه یې راغی 12 بجې ډوډۍ ته، ګوري چې کور یې قلف ده، بیرته لاړه. ما نه یې پوښتنه وکړه چېرته مه زه خبر نه لرم. کله چې بیګا کور ته راغی خپلې ښځې ته ویل ته چېرته تللی وې؟ ښځې ویل زه په کور کې وم. اول یې غږ ورته ونه کړ، بیا وروسته ورته ویل چې راغلم ته په کور کې نه وې. د دې نتیجه دا شوه چې دغه ښځه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته، ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي که نه، هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي. هره ورځ د هغوی جنګ ده، میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوه خپل ځان وهي، هغه ورځ شاهدیم چې نږدې خپل ځان ته ور اچولی و. یوازې په دې مسله کې نه، په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلي.
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي. یو متل هم لرو چې وایي ډوډۍ که خامه شي پخیږي خو انسان نه پخیږي. کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغو په هکله کوي.
چوپان غره ته مې خپل مال بو، نو یو ورځ یې غږ وکړ چې خلکو راشي لیوه راغلی زما میږې خوري. نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغلل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی. چوپان ځل چې ماسې ټوکه کوله، هغه دروغ ویلې. بله ورځ بیا همداسې دا عمل یې تکرار کړی. په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی، مونږ پذابوي. بله ورځ رښتیا لیوه راغلی و او د ده میږې خوړلې. دا چې هر څومره چغې ولې خلکو فکر کوي چې دا دروغ وایي، نو د دروغجن عاقبت هم دا دی. لکه فارسي کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد، کوب بار چې دا خپل منزل ته نه رسېږي، یعنې دروغجن سړی خپلې موخې ته نه رسېږي. د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وایي، هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي. نو هر کله چې یو انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښوي، نو طبیعي خبره ده چې بل سړی هم د ده هم دا تمه لري چې دا باید ورته دروغ نه وي. که زه د یو انسان دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه کې ماته دروغ نه وي، هغه هم د من هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ نه یم.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داوود نازم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده.
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده. دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي. د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي. هغه مور چې ماشوم په نس وي که دروغ ووایي، د هغې ماشوم کېدای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي. دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده. لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي، د انسان لاس لرزوي، د انسان دماغي حالت نارامه کوي، هغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي. نو که چیرته میندې غواړي چې اولادونه یې له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي، نو هغوی دی په سر کې له دروغو ځان وساتي. او همدارنګه څوک چې دروغ وایي، ضرب المثل هم دا وایي، دروغگوی حافظه ندارد، د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي. نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي، دا له خپل وجدان سره وعده وکوي چې زه به دروغ نه وایم. بیا دای متزلزل کیږي نه، دای په ټولنه کې بی اعتماده کیږي نه، د ده اعتبار په ټولنه کې لوړوي او هر څوک ورباندې اعتماد کوي. رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیڅ کله دروغ نه ویلی، او ټولنه دا لقب د امین ورکړی وی، یعنی راستگوی، رښتیا ویونکی. او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راوه، همدا پوښتنه یې ترې وکړه چې که زه تاسو ته ووایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي، آیا تاسو یې منئ؟ ټولو وویل چې هو موږ یې منو، ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. کله چې دا وعده له خلکو واخیسته، بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهی پیغامونه را وریدی.
Thank you.
ویتنن ولاڑدا سپین دی بدن سپین بلوڑے سپین غالدا سپین دنجلی سپین سپوش ویتنن ولاڑدا سپین دی بدن سپین بلوڑے سپین غالدا پٹولی کی دا امزول معلوم دار دا سپین دی بدن سپین بلوڑے سپین غار دا سپین دنجلی سپین سپوڑ بیتنن والار دا سپین دی بدن سپین بلوڑے سپین غار دا